سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبري مجلې به په خبرونو پیل کړو. په کندهار کې د ميرويس نیکه خصوصي پانتون محصلینو د طالبانو لوري بهل شوې او په اوډزي ور باندې شوې دي. هغه ویډیو چې تازه تر لاسه شوې ده څرګندوي چې د یاد پانتون محصلین نن د شنبه په ورځ د ازموینې پر مهال د طالبانو له اخوډب سره مخ شوې دي. سرچینه وايي یاد محصلین وروسته له هغې د طالبانو نظامیانو لوري د سخت اخوډب سره مخ شو چې غوښتل د خزینه محصلینو په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډډه وکړي. سرچینه وايي کله چې محصلینو له یاد پانتون څخه د طالبانو د اخوډب له ویرې د تښتېدو هڅه وکړه، طالب نظامیانو پرې ډزې هم وکړې. دا بدلون لپاره د افغان خوځو د ائتلاف په نوم یوې ډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه په کلکو ټکو غندلي وایي. په افغانستان کې د خوځو نجونو په وړاندې د طالبانو دا او دې ته ورته نور اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې طالبان په قصدي او سیستماتیک توګه د جنسیتي توپیر د پالیسیو پر اساس ښځې له خپلې هستې څخه محوه کوي. دغه ائتلاف چې وایي د 2022 کال په جولای میاشت کې رامنځته شوی دی او د پخواني حکومت د افغانستان د پخواني ملي شورا او د مدني ټولنو د مشرانو او رسنۍ او په ګډون یو شمېر چیرې پکې غونډې شوې. پر نړیواله ټولنې هم غږ کړی چې تر امنیتي اندېښنو ورخوا له طالبانو سره تعامل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانیدونکې پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دغه څرګندونې په یو ټویټ کې د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په اړه کړې دي او ویلې دي چې محصلین له خپلو خوندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه، مخالفتونه کوي. ویست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري او اوس هم ډېر وخت نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پنځمه پورس د خزو انجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې دفاع وکړوي. ویل تر هغه به پانتونونه بند وي چې د په خبره د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې نوي عملي شوي. ترکمنستان خوړی چې افغانستان ته د برېښنا د لیک لړۍ وغځوي. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورسپانې د راپور لمخې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیری مودوف د لاسلیک شوی فرمان لمخې د ترکمنستان د برېښنایي دولتي شرکت ترکمن ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت سره شوی قراردادونه وغځوي. دغه راز دغه شرکت ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانستان ته د لیږدونکي برېښنا اندازه او بیې وټاکي. په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې په اوس وخت کې ترکمنستان څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي، خو ویل شوی دی چې دا هیواد پر افغانستان سربیره ایران، ازبکستان او قرغیزستان ته هم برېښنا صادروي. او د روسیې د بیرونیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کریم رو ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګیدنې له امله شل کسان مړه شوي دي. د وزارت ویلي چې نن او سهار وختي چې لرګیو جوړ شوی په یو دوه پوړیز کور کې لګیدلې او علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د راپور له مخې د کور د بخارۍ په وسیله ګرمېده. تر اوسه دا نه دی څرګند شوی چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو پر مهال هلته څومره کسان وو. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په هرات ولایت کې د پوهنتون زده کوونکو لاریون کړی دی. خو دوی شکایت کوي چې طالبان ورسره بد چلند کړی.
اما طالبان جلوی راه ما را گیرید. طالبانو زمونږ مخاوني ولا او پلرکو اتفایی ټوپکو او برقی لرګیو یې زمونږ مقابله پیل کړه.
پرندې په خبرونه کې بعد نور محصلینو سره هم خبرې اترې ولرو چې نن دوی لاریون تر اوتلی وی او طالبانو یې په زور مخنی ولیده. د دې تر څنګ د راپورونو پر بنسټ نن د کندهار ولایت د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې هم ورته لاریون شوې ده او هغه محصلین چې نیغ وختل په ازموینو کې ګډون وکړي د طالبانو لوري په دوی باندې هوایي ډزې هم شوې دي. د کندهار نه به یو محصل سره په دې خبرې وکړي چې نن ولې د دوی لاریون وځنډېده. د دې تر څنګ هغه سکان چې اوس مهال د افغانستان نه هند ته تللي وو هلته مې شوې دي، دوی شکایت کوي چې دوی نه غواړي د تل لپاره په هند کې پاتې شي.
مشران هلته پیدا شوې دی، زه بنګال ته پیدا شوې، موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته ثابته غوندې بیرته وو. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
نړیوالې مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړم
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو په کندهار او هرات کې د مسلونو د لاریون مخونی ولا تمه واچ د لاریون د میرویس نیکه پانتون د زدکونکو لخوا وشي. خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیم یو شمیر زدکونکو ازاد رادیو ته ویل چې طالبانو د دوی د لاریون په منځ کې نفوذ کړی وو او اجازه ونه کړه چې د دوی د لاریون نن تر سره شي. امید زهرمل همدا شیبه سره په استودیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب کته سره ته وایي چې نن په هرات کې هم لاریون و په کندهار کې هم د لاریون مخنیول شوې ده. دغه زکونکو چراوتی و د دوی تر ټولو لوی غوښتنه څه وه؟ ولې طالبانو په کندهار کې د لاریون ته اجازه نه ورکړي؟
کندهار او هرات له تخار، ننګرهار او کابل وروسته دوه نور ولایتونه دي چې محصلین او محصلان او تر خواهی نور ملکیان راوځي او د نجونو د پوهنتونونو په ننګه باندې غږ پورته کوي. په هرات کې نن سهار 10 بجې محصلان د مسؤلیت څلور لارې ته راووتل. هغه ځای لاریون پایل کړ او غوښتل چې د ولایت تر مقامه پورې ځام نه ورسي. خو په دغه منځ کې طالبانو دوی په دوو ډلو باندې ووشلې. په دې معنی باندې چې فشار یې پرا وړ او دوی له قوله چې ازادۍ راډیو سره خبرې وکړي، د اطفایي وسلې، لرګیو، برقي الو او ځینې نور څخه استفاده وکړه تر څو دوی د لاریون د پراخېدو مخه ونیسي. خو بیا هم دوی خپل غږ پورته کړ. ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښایي پر دوی باندې د اطفایي موټر چې پورا په فشار باندې وبشیندي هغه شیندل کیږي. او په دې مهال ځینې محصلان غورځېږي پر ځمکه باندې. هم دوی وایي چې لاریون سره یې تاوتریخواله شوې، اما لاریون یې کړی او د لاریون اساسي او بنسټیز هدف یې همدغه و چې د نجونو په ملاتړ باندې، یعنې د پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره یې غږ پورته کړ. ویلی چې د خدای له خوا نه ورته دا حق ورکړل شوی، قرآن ورته حق ورکړی چې زده کړو کې باید مخې ونیول شي او اجازه ورکړل شي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي. خو په کندهار کې بیا تمه وه چې همدغه ډول لاریون وشي. خو هغه څه چې هلته محصلینو او نور ازادي راډیو ته ویلي دي، د دوی مخه نیول شوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پلان یې درلوده چې دوی لاریونو کې، خو طالبانو د دوی د لاریون دننه نفوذ وکړ ګروپونو کې چې دوی پلان چیرته جوړ کړی وو، نو مخه یې ونیول شوه او ونه توانېدل چې لاریونو کې. خو مازیګر یعنی تقریبا ساعت وړاندې ازادي راډیو ته لسیمې راپور نه راغل چې طالبانو تاوتریخوالي نم کار اخیستی. ډزې په محصلینو کې، ځینې محصلین یې نیولي هم دي. ما د کندهار د والي د ویان سره دا موضوع شریکه کړه. هغه ویل چې نه، لاریون نه دی شوی او دا د تاوتریخوالي نه.
ډیره مننه کور مودان. امید زهرمل و چې د هرات د لاریونونو په اړه جزئیات راکول. همدې موضوع ته به تم شو. نن په کندهار کې هم د لاریون پلان محصلینو درلوده چې دوی راووزي او د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې د زدکونکو د نجونو زدکونکو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلي، دوی نن لاریون وکړي. خو د دې لاریونو مخې نیول شوی ده. صادق رښتینی د کندهار خبریال زموږ سره وصل شوی دی. رښتینی صاحب، که تاسو راته ووایي چې د راپورونو پر بنسټ هلته په ماسلینو باندې ډزې شوې دي، روستي جزئیات څه دي د دې ډزو؟
پرې د چانې تاسو او د دونکو ته سلام. هلته یو سرچینه وایي چې دغه ماسلینو وروسته له هغه چې غوښتل د طالب نظامیانو له لوري، دوی البته اول د سخت خو ډب سر مخسوي، دوی غوښتل چې د شزنه ماسلانو په اړه د طالبانو د ورستي پریکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډاډه وکړي. سرچینه وایي کله چې ماسلین له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د خجاب له ویرې تښتېدل، ورسره طالب نظامیانو پر هغوی ډزې کړې دي. تر اوسه په دغه ډزو کې محصلینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه معلومات نه ترلاسه شوي. البته طالبانو هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. لکه څنګه چې زهیر مال صاحب یادونه وکړه، تېره ورځ هم د کندهار ښځینه محصلانو غوښتل چې مظاهره وکړي. هغوی د طالبانو له کلابندۍ سره مخ د څو ساعتونو لپاره چې بیا وروسته پرېښودل شوي چې خپلو کورونو ته ستنې شي.
ډېر زیاته مننه کور مودان. ژوندي وسې صادق رښتینی و چې د کندهار کې د محصلینو د مظاهرې په اړه او همدارنګ د هغو زده کوونکو په اړه چې دوی لازموینه نه پورته شوي او غوښتل چې د هغو نجونو تر څنګ ودرېږي چې دوی پر مخ باندې د پانتونونو دروازې تړل شوي دي. خو ویل کېږي چې د طالب چارواکو لخوا په دوی باندې ډزې شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 12000 اویا 12000 یو سلو څلوېخت 13000 1580 او 15000 640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسله راوخلو. لزده کړو د نجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونو نه ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو وویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. همکار مې همین هیواد همدا شپه را سره په استودیو کې وصل شوی دی. هیواد صاحب، ستړی مشي که تاسو ته دا ووایي چې ولې طالبان د دغه پریکړې په اړه باندې مختلف نظرونه لري او د پانتونونو تړل کېدل څومره کولای شي چې د طالبانو دغه حکومت اوسنۍ حکومت زیانمن کړي؟
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. لا غوړسته چې زینو طالب چارواکو لزدک څخه د جنونو د منکولو پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینې خبرونه او خپل سیاسي شنن کې هم وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوی او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. په خوانی طالب چارواکي او سیاسي شنن کې سید اکبر اغا له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې غړي د دغه ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه ده چې کندهار ته د دوی یو پلاوی لاړ شي. سیاسي شنن کې سمی سفسی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې لزدا کړو څخه د انجونو د منکول په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه شته وی ویل که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل هغه مخکینی والی وساتي خو لزدا کړو د انجونو په منکول کې سره یو خل نه دی. خغلی سفزی ویل چې ځینې طالب مشران کورنۍ او نړیوالو فشارونو ته په کتو متوجي دي چې روان وضعیت د حکومت په ګټه نه دی. سمی سفزی په خپل خبرو کې دا هم ویل سره لدی چې په کابل کې ډیر ناس طالب مشران د انجونو لزدا کړو په برخه کې د ملاحبۃ اللہ له پریکټ سره مخالف دي، خو بیا هم ډیر د خپل منصبونو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو لامل غږ نه پورته کوي. د انجونو پر مخ ته پوانتونو له بندیدو سره یو شمیر داخلي رسنۍ هم راپورونه ورکړي چې د دې پریکټ مخالف طالبانو په کابل کې خپل ناستې ډیرې کړي او غواړي په دیاړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملاحبۃ اللہ سره هم وګوري. د انجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې، خو هغه په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سې شنبې په ورځ د انجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل.
ډیره مننه کورمودان. همین هیواد و چې د طالبانو د خپل منځي اختلاف په اړه رستي جزئیات راکول همدې مسلې ته به تم شو. دا چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د نجونو د زده کړې په موضوع کې رامنځته شوی دی، زموږ همکار د دې موضوع په اړه باندې د سیاسي چارو شنونې کې به سمی یوسفزي سره خبرې اترې کړې دي او په پیل کې ونه دا پوښتلې دي چې دغه موضوع څومره د طالبانو لپاره مهمه ده.
پدې کې شک نشته دا چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوې پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو د نن چکم مغه داخلي او بلته نزاکتونه او احترام ده د غوی لامل غږ نه کول. خو اوس ورو ورو د تیر دوه شپې په کابل کې ډیر مشران دی او بل سره لیدن کتل کړی دی او په دغه پریکړو باندې خپګان څرګند کړی ده او اوس غواړي چې د شیخ ایبت الله سره او هغه کسان چې شیخ ایبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده، هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوری دوله زواک نه د چالت د دیننه سوک د اختلاف ټکر اثرګند کی طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کی انوریا ترشاو نه دی کی تاسو کتلو چې املا عباس تانګزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپش ولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخون چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغختلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولر شي په کابل کې د خزو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړي، مونږ مترشا ولاړ یو. کله چې استانګزای صاحب دغه आवाज پورته کړو چې شاته یو کتلو دا کسان چې هلته وسره وادي کړي وی چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړي مونږ مبادرګه کوو، ټول ترنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپل چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې ترشاونه درېدل. نو دغه نورسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې د یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړه کوي چې عملی کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حد پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوی صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حد پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبد الحکیم اخوان هم د دوی سره بلاتلای وو، خو په دې وروستیو پیښو کې ویل کیږي چې هغه هم دغه پریکړو د انجنونو ته تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي، او قندهار کې د شیخ هیبت الله خان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی دی چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محروم شوی دی، او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلي د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه د نن داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فورمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده د نن. یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید غنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمیر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي. او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی، لدې عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
همین هیواد او چې د سیاسي چارو شنن کې سم یوسف زسری د طالبانو د خپلمنځي اختلاف په اړه خبرې کولې. همدې مسلې ته په پاتې شو په کندهار کې په هغه مسلینو باندې دز شوې دي چې دوی د اسموینه څخه وتل او د انجونو د پاتین کې د طالبانو د هغه پریکړې د غندلو لپاره درېدل چې دوی پنجونو باندې د پانتونو دروازې تړلې دي. د کندهار نه یو مسله د کائنات په نوم هم د شبر سره په استودیو کې وصل شوې ده. کائنات ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو کړه ته وایي چې نن داسې راپورونه و د کندهار نه چې هلته مسلینو یو مظاهره پلان کړی و، هغه مظاهره هم وزنډیدله او په څنګ کې په هغه مسلینو باندې هم ډزې شوې دي چې دوی نن د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې لازمونه نوتل. ستاسو رستي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې هستی؟
تر هر څه مخکې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې هیله چې شبه یست د نن ورځې د مظاهره په اړه به تاسو وایم چې پلان جوړ شوی و په دې چې ټول خویندې او ورونه د یو بل تر څنګ په ډېر ارامي او سره د کندهار پوهنتون مخې ته ټول سي او په یو ځای په یو غږ سره د خپل حق غوښتنه وکړي. مګر دا چې مخکې له مخکې طالبانو ډېر ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو، د کندهار پوهنتون شاوخوا ټول محاصره شوي وو، په ښار کې نظامیان راوتلي وو او ډېر امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. په همدې خاطر موږ پلان او موږ مظاهره وځنډول شوه تر څو څو ورځې تېرې شي او ټول په کندهار ښار کې اوسه ارامي خپره شي. د دې تر څنګ اوس هم تقریبا 15 بجې شاوخوا وي چې په کندهار پوهنتون کې محصلینو، البته نارینه محصلینو، امتحان درلودې. مګر دا چې خپلو پارچیو پرېښودلې په دې خاطر چې پر خوندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. دوی خپلې پارچې پرېښولې او همدا چې د پوهنتون څخه وځي نظامیان پوهنتون ته راداخلېږي او په هغوی باندې ډزې کوي. په داسې حال کې چې دوی فقط او فقط دا غوښتل چې د پوهنتونونو دروازې د خوندو پر مخ پرانستل شي او ټول په ګډه سره انجونې او هلکان د خپل حق غوښتنه وکړي او د خوندو تر څنګ ودرېږي. مګر داسې چې نظامیان پوهنتون ته یو اکاډمیک ځای ته ننوځي او پر هغو باندې ډزې کوي، په څو نفر زخمي کېږي او همداسې د هلکانو او د نارینه محصلینو وهل شروع کېږي. تروسه هم فکر کوم چې
جنجال او جنگ او وحل ادامه لري. کینا جاری کدارته وي تاسو خو مخکیم پانتون ته تللی په جمهوریت کې، هلته وضعیت څنګه و؟ څومره نجونی پانتونونو ته راتللی چې نن نارینه محصلین غواړي چې دغوی تر څنګ ودرېږي؟ تعداد په خوا ډیر و کم و؟ اوس څومره تعداد کې تغییرات راغلي و کنه؟
د جمهوریت په وخت کې نسبت اوسنی حالت شزنه محصلینو شمیر زیات و، مګر اوس په هر پوهنځي کې د ګوتو په شمار شزنه محصلینو ته، البته په ځینو پوهنځي کې، مګر ځینې پوهنځي شته لکه عامه اداره او تعلیم و تربیه، په دې پوهنځیو کې د شزنه زده کوونکو شزنه محصلینو شمیر زیات دی. اختلاط په صنفونو کې نشته، صنفونه جلا دي، تر دې حده پورې شزنه محصلین پکې زیات دي. او متاسفانه په اوسني نظام کې د شزنه محصلین
شمیر ډیر کم شوی. که درستی پوښتنې په توګه دام راته ځواب کې، کله چې ته ګورې نارینه محصلین راپورته کېږي، ستاسو ورونه راپورته کېږي، ستاسو په څنګ کې درېږي او تا ته اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړه شي هلته زده کړې وکړې، څه احساس کوي چې یو نارینه بالاخره ستاسو په څنګ کې ولاړه ده او ستاسو لپاره مبارزه کوي؟
دا خو زموږ د ټولو انجینر لپاره د ویاړ ځای دی چې په داسې سختو شرایطو، په داسې سختو حالاتو کې نارینه او وروڼه مو راسره ولاړ دي. زموږ په څنګ کې زموږ د حق غوښتنه کوي، په رښتیا هم د افتخار ځای دی چې نن ټول افغانان د خپلو خویندو تر څنګ درېږي، په ملت سره د دغسې نظام په مقابل کې درېږي، د دغسې فرمان په مقابل کې درېږي او په ګډه سره زموږ د حق غوښتنه کوي.
ډېره مننه کور موادان د کندهار نه یو محصله د کائنات منوم چې مکسری د نننۍ مظاهرو همدارنګه هلته په محصلینو باندې د جزو پاړه روستي جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به هم یوه نړیواله مسله ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې احتمال شته روسان د کریسمس په ورځو کې په اوکرين باندې خپل همرو ته حمله ته زور ورکړي. اسمت سروان سره په استودیو کې وصل شوی دی. سروان صاحب، که تاسو راته وایي چې سبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې کریسمس ده، زلنسکی ولی د روسانو نه په دغه ورځو کې چې دوی مذهبي مراسم دي او د دوی هغه مراسم دي چې ټول لمانځي، بیا هم د حملو ویره لري؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، زلنسکی اندیشنه ښکاره کړې ده او دا په دې خاطر ده چې په دې وروستیو ورځو کې یو ور بیا روسیې حملې زیاتې کړې دي، خصوصا د اوکراین په ملکی تاسیساتو باندې. او لبلې خوا په وروستیو کې موږ داسې خبرونه درلودل چې اوکراین د روسیې ولسمشر بل ګاونډي هیواد بلاروس ته لاړ او د بلاروس له ولسمشر سره په خبرې وکړې او ډېر تشویش هغه وخت زیات شو چې روسیې له د جنو راپورونو پر اساس د بلاروس له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپلې قواوې بلاروس ته انتقال کړي او له هغه ځای په اوکراین حمله وکړي. اوکراین اوس هم د روسیې له پراخو حملو سره مخامخ دی او د زلنسکي ویره دا ده چې په دې وخت کې یو بل جاب هم برته پرانستل شي، نو دغه هیواد مشکلات به نور هم زیات شي.
ډیره زیاته مننه اسمت سروان و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اندېښنو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د سپورت لټګره تاسو ویل کیږي چې د هند د لوبغاړو د خستلو بولې پایته رسیدلې ده. زموږ همکار بختیار ساحل سره په استودیو کې وصل شوی دی. دوی به د دې بولې رستي جزئیات او همدارنګه چې په دې بولې کې کوم افغان لوبغاړي د پیل لپاره خستل شوی دی، د دې په اړه جزئیات راکړي. بختیار صاحب، ستړی مشي، تاسو وایي کوم افغان لوبغاړي په دې بریالي شو چې دغه بولې کې یو لوبډلې واخلي او بیا هم د افغانستان د دې ترڅنګ نور کوم لوبغاړي په دغه دلو کې دي؟
سلامونه تاسو ته ټولو لیدونکو ته. په پرونی بولې کې یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق وتوانید چې د لکناو لوبډلې لوري واخیستل شي. د دې نه وړاندې بیا په دغه سیالیو کې د دې سیالیو لپاره راشد خان نور احمد فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز لوړاندې خپل لوبډالو سره ساتل شوی دی چې راشد او نور احمد به ګجرات سره لوبیږي، فضل حق فاروقی به سن رایزر حیدرآباد سره وي، او رحمان الله ګربز به بیا کلکتا نایټ رایډر سره لوبه کوي. په دې بولی کې درې نور افغان لوبغاړي هم بولی ته وړاندې شول چې محمد نبی او اظهار الحق نوید او مجیب الرحمن، خو کمی لوبډلې وانخستل. دغه راز بیا ویل شو چې دا ځل په دې سیالیو په دې بولی کې د انګلینډ سام کرن تر ټولو په لوړه بیه باندې او پلورل شو چې په 1350 لکه هندي کلدارو باندې هغه یوې لوبډلې واخیست. نو دا د
ډیر مننه کور دی ودان ساحل بختیار و چې د آی پی ایل د بولی د روسي جزئیات موږ سره شریک کړ. په افغانستان کې میشت خبریالان شکایت کوي چې سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره لدې چې د خبریالۍ دنده پر بخړي، خو میاشتنی عاید د ژوند اړتیاوې نشو پوره کولی. خاطر پر دې سره سره په سټوډیو کې دا دوی برته وایي چې افغان خبریالان ولې په دې وروستیو کې د ستونزو سره مخ شوي دي او تر ټولو لوی ستونزه د دوی څه ده؟
ډېر زیاته مننه فریدجان ته. سلام او ټول لیدونکو اوریدونکو ته. یار محمد له تیرو دوو کلونو راهیسې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال دی. هغه وایي ډېری خبریالان له سخت او مالي ستونزو سره مخ دي او دغې چارې هم پرون باندې هم اغېز کړی دی. له هغه سره مو چې خبرې کولې د هغه د خبرو یوه برخه به واورو.
یو وخت په همدې خبریالانو دومره فوق العاده معاش اخیسته چې حداقل خپله کورنۍ ور باندې له یوې میاشتې تر بلې میاشتې ملاتړی وکی اسپانسر کی. ولی بدبختانه شي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوه دی او دفتر غډول کافی امکانات خبرلاند په لاس کې نشي ورکولای شي څنګه دغه ضرورتونه دي او څنګه مشکلات پر باندې حل کیدای شي.
د خاغلی یار محمد خبره د غستنځ حق محل زیات شو چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او ډیری ورستنوي خپل ملاتړي مالی ملاتړ لاسته ورکړي. افغان خبریال عمران دانش چې دی هم دی خو تلویزیون خبریال دی آزادی رادیو سره په خبرو کې د خبریالانو په وړاندې د مالی ستونزو مسله جدي ادوي. دی وایي ځینې خبریالان د خپل پرتل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان تر بل هر وخت اوس په ډیر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50 پیته بیا سلنه پورې ماشونه کم کړ. ډیری رسنۍ خپل خبریالان رخصت کړ. نو د دوی وضعیت ډیر خراب ده. خو د خبریالانو په نوم د غملاتړي بنسټونه اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
د غندخې په داسې حال کې چې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه په خپل ټویټر لیک کې ویلي دي ټولنې مشر خو د اسلام مجددي د می په ورځ نا وخت خبرو خپل ته یو سفر کالته د اروپایي ټولنې له شمه اساس سره لیدلې دي. دغه ټولنې بیا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل چې خاغلی مجددي اروپایي ټولنې دغه اساس په افغانستان کې د خبریالانو رسنۍ په وړاندې د مالی او یو شمېر نور ستونزو حل په مخه خبرې کړې دي. د ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې استازو افغان لوري ته دغه د حل په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی.
ډېر مننه کور مودان ژوندۍ وسې خاطر پر دې سوچ د افغان خبرلاند وضعیت په اړه مکتوب جزئیات راکول. اوس به هم ورشو هغه افغان سکانو چې په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شکایت کوي او دوی کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي دوی هند ته پناوړي دا او د ګډو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه افغان سکان وایي چې دوی د هند تابعیت نه غواړي او د حالاتو په سمېدو غواړي چې بیرته وطن ته ستنه شي. دوی شکایت کوي چې دوی په افغانستان کې زیږیدل دي، دالتي کورونه دي، پلرونه دالته دي، خو دوی اوس مهال نشي کولای چې افغانستان ته ستنه شي ځکه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي. زیاتره د دغه سکانو هیلمندي چې چرته افغانستان کې ورته بیرته شرایط مساید شي او دوی وکول شي چې افغانستان ته ستنه شي، نو دوی به بیرته افغانستان ته راشي او دالته به ووسیږي. زموږ همکار سنا کاکړه د دې موضوع په اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پاڼه کې چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي ولولي او د هغه سکانو په اړه چې دوی افغانان دي اوس مهال په هین کې دي د اقتصادي ستونزو نه هم ځان خبر کړی دی. ترڅنګ که زموږ خبري مجله مو نوي اوریدلې کولی شئ چې پر ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو په ټوئیټر، فیسبوک او انستګرام لري هم وګورئ او همي مطلب ولولې. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبري خبرونه په یوټیوب باندې چې پته ازادي رادیو www.youtube.com ده هم البته پیدا کړی او دغه روستي خبری مجله مو چې د افغانستان او نړۍ مسایلو ته ځانګړې شوی او شننی او خبرونه راپورونه پکې او تاسو هلته واوري او ولولې.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توګ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین.